جنرال فیل رابرټسن د انګ سان سوچي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials and others unlawfully detained.
دغه راز امریکا، استرالیا او د شمیر نور هیوادونو چارواکو هم ویلي چې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنی دلی دي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې تېره اونۍ له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی، د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به 10 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه پراخ مظاهری وشو چې د راپورونو له مخې 500 زیات کسان پکې ونیول شول.
مخکخې خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست نن دوشنبه د سلواغي 14 نیټه د 2021 کال د جنوري ل د فبروري ل دوهمه نیټه سره برابر ده. د فبروري ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. بخښنه دی زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد ساپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې اوس مهال مخکښ شذ 19 خبرونه خبريږي او د نن ورځې زموږ میلمانی میرمن حسی اندړ او همداراز میرمن فاطمه مورچل دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره خپل رابطه جوړ کړو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي او له دوی سره خبرې پیل کړو. خو اوریدونکو تاسو کولای سي زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او خپل سوالونه را سره مطرح کړئ. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي. د ازادي رادیو د افغان بي سيم د 1903 شمیرې لاري هم موږ تخپل نظرونه را لېږلای سي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00008225 او 09920350. تاسو اوس مهال د ازادي رادیو مخکښ شذ پروګرام اوري چې موږ تر اوسه پورې موږ میلمنی نه دی وصل سوی د تلیفون لارې. موږ هڅه کوو چې له دوی سره وصل سو. د ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼې پرانستي. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې لاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بلګه هم شریکېږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rferl.org او همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبتولای سي 00420221125. سموږ له شذینه اوریدونکو ځانګړي هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو اخلم. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بلې که تاسو د رادیو ژغ یو څه کښته کوئ او بیا به خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ موږ ته زنګ ووهئ او په دې اړه چې د ازادي رادیو د خپرونو له لارې موږ کوم موضوعات تاسو ته خپرولای سو که خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلی ملالی بشیر زما زغوری. سلام علیکم.
بلی و علیکم سلام. ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکړئ که تاسو د شذو لپاره د ځانګړو خپرونو په اړه کوم مشخص نظر لري تاسو کولای سئ چې له موږ سره او د اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلی خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو دواړو غایبو میلمنو ته چې اوس حاضر شوي نه دي. خبره داسې ده چې ما مخکې ویلی و چې شذر جامعې نیم کشر دی په هر عرصه کې دوی باید ځانګړي حقوق ورکول شي په هر عرصه کې دوی بل باید خپل د حق حقوقو څخه برخوردار وي لکه د دوی د میراث حقوق له دوی د هیواد حقوق او د هغه حقوق چې دی خپل په کور کې خپل د میړه سره لري او که د مور یا د پلار کوي باید هلته خپل حقوق دا حاصل کړي د تعلیم په عرصه کې د ډاکټرۍ په عرصه کې د ماسترۍ په عرصه کې دا د دې حق دی دا چې موږ خشونت کوو دا زموږ خپل تقصیر دی او زموږ پوهاوی دی چې موږ ته دا پوهاوی نه دی راکول شوی تر یو ځایه خو اگر چې پوهاوی موږ ته راکول شوی دی باوجود د دې چې موږ خشونت کوو او دا خشونت بیا پر مجبوریت باندې اړو دا زموږ خپل قصور دی ستاسو د میلمنې څخه مې د اوسي همداسې پوښتنه دا ده تاسو که چیرې افغانستان ته انشاءالله تعالی امیدواره خو یو کچیر افغانستان ته صلح راځي یا پرځند د دواړو متخصصې ډلې سره کښېني تاسو خپل د حقوقو په عرصه کې څه اندېښنې لري او صلح ته څومره امیدواره یاست او شګه څنګه کولای شي چې د صلح په عرصه کې اهم رول ولوبوي؟
ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره خپلې پوښتنې مطرح کړې. موږ به حتمن د حسی اندر څخه ستاسو پوښتنه کوو، خو اوس زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلې مورچل د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مورچل، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته.
ډیر مننه ستاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي، دا یو داسې وظیفه ده چې تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځانګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله، مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په ځانګړې باید ووایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هده پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بالخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي. ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولی شم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولی شي، انجونې او ښځې وکولی شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنې سره، خپل کوم څه لري د هغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونې تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
مننه فاطمه جان. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام چې اوس روان دی او تاسو لمړی میلمانه یاست، د شوتو د لاسته راوړنو په اړه باندې ډیر خبرې کوي او پر هغه باندې رڼا اچوي. تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ له خوا ملاتړ شوی وو که د افغانستان له خوا پر کوم بورس تللی وست؟
بله، زه به تاسو ته اول یو مختصر بک‌گراوند یا تاسو درکم، بیا به دې پوښتنې ته ځواب ورکم که تاسو موافق یې ما سره.
مهرباني وکړئ.
نو ما بله، ما خپل حقوق لیسانس زده کړې په کابل پانتون کې، د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم، په 2011 کې. هغه نه وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخبل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ناتن ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غنه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغه نورسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسې نورسته د اتموی نظر په موافقه توګوزم او دا بورسه ماتلا سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکریال تقریبا یو کال کې مکمل کړی.
مننه فاطمه جان، تاسو پر نړیواله کچه زده کړې کړې دي او د دغه وظیفې لپاره چې تاسو ورته انتخاب سواست حتما به تر انټرویو غانو تیر سوي یاست، امتحانونه به مور کړی وي. لومړی ځل چې تاسو د ویان دی په توګه د ویان د مرستیالي په توګه انتخاب سواست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود، تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ چې یو لوستي شته ته هم خلک ولې دا ډول غبرګون شي؟
د دې برخې زه باید ووایم چې دلته خو زموږ ټولنه داسې غبرګونونه اکثر موارد کې دوی غبرګون ښیي، بالخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټوله هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکای نه مستقیم راغلی مو دی پوسټ کې بدون د چونو چاره او دی پوسټ باندې دا پوسټ ماته راکړل شوی کنه، نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایی ده او ما څو دوه پاسپورت بلري او دا پښتو دریم نه پويږي، نو خلکو ذهنیت دغه سو دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بګراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې ویل چې ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم، هغه نور ستما تک شپږ وکاله کیږي اته کاله ما په کوکی برخې کې کار کړی، د څه کاله فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته یو توای انټرنشپ ورته وای چې ما د غیر دورین مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه، غینه روسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ ورته وای غی کی بیا مو وظیفه واخسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم، هم دغه سه نور وزارت عدلی کی وزارت معدن او پټرولیم کی الته، نو تقریبا ما په لیګل یو کوی برخه کی اته کاله کار وکه او اخر ځل ز د وزارت د قانون وزارت کی د حقوق عمومي رئیس وم. غینه روسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم، نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالي ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه وو چې خلکو زما د بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط دومره ذکر سي وو چې دی ماستری کا چې زکر د امریکای څخه کړی، نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او غلطه لوی سوي دا، نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري وتمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعضی وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي، نو دا ناقصه معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات لرل چې ما دلته افغانستان کې پیدا شوم، دلته لوی شوی ما او منیج ذکر می لسان ذکر می دلته کې کار می کړای تکل تجربه لرم، نو د دوی خبر نه ونو ځکه زه یوازې نه لته ده بولم چې دوی ځکه ډیر ورګونو خو ده مننه.
فاطمه جان ډیر مننه چې معلومات مو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي مداسې شکایت کړي دي یا یو د زړه خاله را سره کړي دي چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي، خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلی ستونزې هغه مهال پیلېږي، ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په همغه اداره کې کار کوي، د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه چې د هغوی یعنی دغه د دوی دغه خودي نه مني چې د یو ښځې څخه دې فرمان ترلاسه کړي، یو ښځه دې ورته ووایي چې دغه کار وکړه دغه مه کوه. یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو ښځې خبره ومني، خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې ښځې ورسره مخامخ سي، دوی څنګه کولای سي چې دغه خپلو همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي، او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپله وظیفه مخته یوسي؟
مانا تاسو پوښتنه، اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې دغه خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که چې ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي، اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعضې لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي. سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنې هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستلی یا کار نه سم کوي، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان ښځې باید مکمله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی، دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا څنګه مقابل کې ودرېږو، هم اداري اصول لحاظ او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. مننه چې زنګ مو هلی دی، که خپل نوم وایست او پوښتنه وکړئ.
زما نوم احمد الله دی، د کندهار سایت سره په تماس کې. سلامونه در سوایم.
وعلیکم سلام احمد الله صاحب، زموږ د مخکښ شدي پروګرام دی د ازادي رادیو، او زموږ ملمنه فاطمه مورچل د کده دوی څخه تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
زه هم سره مې سنې دا پښتنه دی چې دا آینده مسل چې دی، دا مثال خبرې چې سم وروزل شي، دوی دا پاره یو څه چې بو مقام برابر کړي. او زما پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځو خو نو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي. نو دغه پښتنه ده، وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې، تاسو ته او محترم ستاسو مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ستاسو ږغ موږ ته راځي. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
بلې اول قدم کې خو زما د خورې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم، او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي، او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپله هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسې عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کېږي او هغوی چې دي په وړکتوب کې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال ویان پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو ولسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو همداسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړي دي یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګریوان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کېږي. او په دویم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړې داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي. ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص مونږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي. نو خپل شخصي کاروبارونه د عزت په چوکاټ کښې چې هغه سړو سره خلوت نه وي په هغه کښې ډېر زمونږ ښځې په اداراتو کښې زورول کېږي هم. نو باید مونږ خپل هغه حقوق چې دي هغه اسلامي اصولو په رڼا کښې باید هغې ته متحد اوسو. دغه زما یو نظر.
ډېره زیاته مننه. ستاسې پوښتنه او نظر مو واخېسته. ستاسې نظر چې تاسو وایاست چې په ادارو کښې ښځې ځورول کېږي دغه ستاسې خپل نظر دی او د ازادي راډیو دغه نسي تاییدولی. که څه هم موږ بېلابېل راپورونه لرو چې ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي په کورنۍ د باندې او همداراز په دفترونو او نورو ځایونو کې. فاطمه جانې تاسو موږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واورېدلې. محمد الله صاحب د کندهار څخه چې زنګ راوهلی و زه فکر کوم چې د دوی د پوښتنې هدف دا و چې تاسو د ښځو لپاره کوم کارونه کولای سئ په دغه موقف کې چې دا اوس تاسو یاست. او د دوهم اورېدونکي پوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره تاسې کوم ډول ستونزو ته پام کوئ او راپورته کوئ. زه به دوی ته دغه ووایم مخکې د دې چې فاطمه جانې تاسو د دوی ځواب ووایاست چې هر انسان هغه مهال د نور سره مرسته کولای سي چې لومړی خپل د ځان سره مرسته وکړي. نو که څوک خپل ځان ته لار هواره کړي او پرمختګ وکړي بیا هغه مهال د نور سره هم مرسته کولای سي. نو فاطمه جانې تاسې د دوی د پوښتنې په ځواب کې که غواړئ یو څه ووایاست مهرباني وکړئ.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه متعینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان په کله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکان نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګورې په اداراتو کښې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه یو خبره. او بل دا بل ورور چې وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کښې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه ویکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمان جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کښې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه
نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شاره غلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شاره غلاست.
علیکم السلام، مننه کورواجان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو د راډیو له لارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
ډیره مننه چې تاسو وخت ایستلی دی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په درې کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګاه لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورثه شهدای نظامي په نوم، یو څانګه هم دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې په بیا قصري او بلا فیس نه مونږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز ده، مونږ فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاریږي.
ډیره مننه اندر صاحب. مخکز موږ یو اوریدونکي ستاسو لپاره پوښتنه پرېښوده. دوی وویل چې که افغانستان ته سوله راسي، تاسو د خپلو حقونو په اړه څومره اندېښنه یا هیلې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ چې سوله راشي، په سوله کې د حقونو لپاره ولې باید اندېښنه ولرو؟ ځکه چې که سوله راشي، قانون حاکم کېږي، حاکمیت به قانون راځي، ولس یو سوکاله او ارامه ژوند به ولري. خامخا د ټول افغانستان د خلکو د حقوقو په څنګ کې زموږ د خویندې او زموږ حقوق هم به پکې خوندي وي د اساسي قانون په بنسټ.
مننه. اوس هم میرمن اندر، موږ به ورسو خپلو اوریدونکو ته له دوی څخه به ځینې پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اورئ او زموږ میلمنه حسی اندر ده.
صحیح ده خوري، اورو ملالۍ خوري، تاسو هم سلامونه، دا نورو ته خویندو ته هم سلامونه.
نو کمیربانی وکړه د ولور په اړه چې خبرې وکړي د ولایتو کې زیر ولورونه جګ دي، خصوصا موږ د میدان شهر لوګات دا نور ځایونه په غټو چوکیو باندې قرار لري او لږ مخلوق ته عامه پوهاوی وکړي چې دغه پیسې حرامې دي، تر ولکه اتلاکه پورې ولورونه رسېدلي دي، خلک ډېرو سره جګرخونه دي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. میرمن اندر، تاسو د دوی پوښتنه واورېدله چې د لوړو ولورونو په اړه یې وکړه، که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه ورور جان، مخکې له دې نه چې زه لوړو چوکیو ته راشم، هم د همدې لپاره مې ډېرې مبارزې کړې ده او همیشه مې خپل غږ اوچت کړی ده چې ولور له شریعت لحاظ نه هم آرام ده او کله چې دا اخیستل کېږي، یعنی د خلکو سره خلکو په اقتصادي ژوند په څنګ کې اکثر روحي ناراضي او مشکلات ایجادوي، او هغه نجلۍ چې واده کېږي په ولور میره کور ته چې راځي ځینې مشکلات او ستونزې ورته پیدا کېږي، ځکه چې د هغې په وجه خلک کورنۍ خصوصي قرضدار شوې ده او پوروړ شوې ده. د همدې اساس بنسټ موږ ډېرو کلونو نه مبارزه وکړه او په قوانینو کې کوشش مو وکړه چې تعدیلونه راشي. هغه وخت چې البته ما په مدني ټولنو کې کار کول، خپل غږ مې اوچت کړی و، آواز مې ورکړی و، او دا موږ همدومره په دې وتوانېدو چې دا په قوانینو کې ځای په ځای کړي چې څوک دا د ولور اخیستل حق نه لري. متاسفانه دا ولور اخیستل یو نقصانیده فرهنګ ده چې اوس د ولسونو په منځ کې مخصوصا په پښتونیشو سیمو کې او مخصوصا سمت شمال کې ډېر رایج ده. نورو ولایاتو کې خو دونه وي یا نه وي یا مقدار یې کم ده، مګر د پښتونیشو په سیمو کې او په سمت شمال کې دا ولور ډېر لوړ ده او موږ پوهېږو چې دا خلکو ته ستونزې او مشکلات ایجادوي. مګر فلحال شرایط همداسې راغلی ده چې دا په تفاهم کېږي، کورنۍ په خپل منځ کې هماهنګي کوي، په نتیجه رسېږي، ولور ورکول کېږي، ولور اخیستل کېږي. نو کله چې دوه نفر په خپل منځ کې جوړېږي، درېیم نفر هلته کومک او همکاري کولی شي په مستقیمه توګه. کومک او همکاري هغه وخت کېدای شي چې خلک د قانون په چوکاټ کې کار وکړي او د قوانینو نه استفاده وکړي او هغه قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. نو کله چې په خپله خلک همکاري ونکړي او ولور ورکړي او کوشش په دې ونکړي چې یو بل نجلۍ چې د ښای کار د بل کلي وو یا د بل چیني وو یا د بل ساحه وو د هغې سره واده وکړي، خامخا بیا د کلي خلک پوهېږي چې دا لوګانې همداسې پاتې کېږي، نو راځه چې ولور ته هم کړو. د کلیوالي لاره خو یې همدا ده چې د بایکاټ ورسره وکړو، چې دا اقدام ونکړو، دونه ولور سره به هلکان راضي نه شي. نو کله او د دغو سیمو نه یا د دغو خلکو او کورنیو سره دوستي وکړي چې هغوی په شرعي لحاظ هم ولور آرام ګڼي او په حقوقي لحاظ هم د قانون حاکمیت مني او نه غواړي چې خپل لوګانې خرڅ کړي او د خپل لوګانو آیندې ته ګوري. نو هیله لرو چې سوله راشي، حاکمیت قانون راشي، چې هغه خلک چې په زور دا کارونه کوي یا فشار راوړي یا جنجال جوړوي، د قانون له لارې موږ وکړای شو چې په کلیو بندو کې دا مشکلات حل کړو. معمولا د ښارونو د ښارونو په منځ کې دا مشکل تر یو حده ښه چې تر ډېره حده پورې حل ده، ځکه چې په مرکزونو کې د ولایاتو په مرکزونو کې قانون حاکم ده او که څوک مراجعه کوي عدلي قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدامات کوي او مزنه همکاري ورسره پوره کېږي په قانون په چوکاټ کې.
مننه آغلی اندر، که داسې فکر وکړو چې خلک په دې باندې پوه دي، یعنی دوی دغه یو ستونزه ګڼي او دلته موږ ته زنګونه هم هتاوي او موږ ورته پر همدې موضوعاتو باندې راپورونه هم جوړ کړي دي چې د یو انسان پیر او پلور یعنی خرڅول چې هغه د ولور په توګه دی، چې نارینه خپلوان خپلې ښځینه خپلوانې خرڅوي په پیسو باندې او بیا د هغه نوم یعنی ولور دی. خو په معنی حال کې خلک دغه کارت دوام ورکوي، ځکه چې شایي زوف د قانون د عملی کېدو په برخه کې وي. په ورته وخت کې که د ولور مشکل یا ستونزه حل سي، خلق هیڅ ولور و نخلی. آیا داستون زبیا راپورته کېدلای سي چې نارینه به د اقتصادي لحاظ دومره تر فشار نه لاندې کېږي او بیا به دوی وکړای سي چې تر یو زیات ودونه وکړي او بیا هم د یوازي او یوازي د دې ستونزې د حل زیان هم وشو ته ورسیږي چې هغه هم بیا بیرته شتي د کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. نو آیا د دې په دې برخه کې چې باید توازن رامنځته سي او ټول انسانان و دې ته متوجه سي چې په دواړو مواردو کې شدید د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، موږ څه کولای سو؟ یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې د غزنی ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو د مرستیالي په توګه تاسو څه وړاندیز لري؟
مننه کوم. مخبره خو دلته ده چې په حاصل کې ولور د شریعت له لحاظ نه حرام ده او کوم د قانون په لحاظ هم جرم ده، یعنی هم قانونی وجه معلوم ده او هم شرعی وجه معلوم ده. هیڅوک حق نلري چې فرا قانون یا فرا شریعت کار وکړي او جا عمل وکړي. متاسفانه زمونږ په جامعه کې شرایط همداسې راغلی ده چې خلک د عدم آگاهی نه کله کله دا کارونه کوي، کله کله نه، چې اکثریت دا کارونه کوي. انجلۍ په پیسو ولور وادوي او دا د هلک خپلوان هم مور و پلار هم ولور ورکوي. اصلی ستونزه دلته ده چې دا باید دوی پخپله اون نکری، یعنی دا باید هم د اجتماع دقی او فرهنگ اوز فردیل سویده و د خلقو پا فرهنگ که اوز پا زلاسه ها نکری یا سلوشل دلائل درده وی وایی مثلا کسی او با انجلی توایی یا انجلی کلان توایی که او رو دا ولور آرام ده، شرعی نده، قانون پلاز جرم ده، ولور ما اخلا لور بنده که ورکه. آغا وای وای چې ما لور واده شي د خسر په کور کې ورته ویل کېږي چې ته زه بابا ته مفت راغلی د خسر په کور کې عزت کمیږي. زمون خو مشکل د یوازې د دې نه ده چې دا نجونې کورنۍ دا ولور اخلي، مشکل د دې ده چې کمبختیم بلکې بیا د طرف مقابل هم داسې برخورد ورسره نه کوي چې دا نجلۍ مفت راغلې ده او احسان یې ومني او ورسره ښه ګزاره وکړي او قدر یې وکړي چې د پلار کور د ابا څپه یې مفت راته راکړی. برعکس هغوی په دې نجلۍ باندې فشار راوړي چې زه په کور کې درسا څه عزت وي خو هغه د مفت راغلې وي سنت یوه بله ده. دا ستونزه او مشکلات شته، مګر په هر حال دا زه فکر کوم چې دا اج اوقاف د وزارت لخوا د مساجد او د منبرونو له آدرس نه دا پیغامونه ولس ته ورسېږي ډېر مثبت اغېزې به ولري، تر دې نه چې مونږ آگاهي عامه برنامه د ښځو د مدني فعالانو او یا د وزارت زنان له آدرس نه یا بل د هغو نهادونو نه چې د حکومت په چوکات کې کار کوي دا تبلیغ وکړو. ځکه چې که هر تبلیغ د ښځو په وړاندې د وزارت زنان لخوا یا د جامع مدني لخوا غږ پورته کېږي، چون ذهنن روحن ولسونه به کلی باندو که دیتا آماده نیدی که دا خبری بومنی بیا دوی دیتا سم للاسا وایی دا دموکراسی را غلی دا زمون گنجون و صلاحیتون زمون للاسا باسی دا بر غربی برنامه دا دا خارجی پروژه دا پکستون زیجه دیدی. مگر که دا خبره او دا آگاهی آمد یا منظم برنامه که چوکات که دوزارت از اوقاف لخوا ورکلسی او پا مساجد او که پا منبر که دی جمعه پا واس که دا دا نور دا سهار کلمانجه که دا ماخستان پا جمعه که دا تبلیغ سی او دا دی اغا ازرار او ضرورینه چه خلگو تا او کورانه او تا مخشکی دی ورکلسی انشالله نتیجه بای مصبت دی او تاثیر مصبت دا خلق دیر زر آوری او دیر زر با دی عمل هم کری زکر چه الحمدلله مونگ اسلامی جامعه ایو دونه چیز مونگ ده روحانیون و ده علما و ده ملا امامان و خبری آوری دل چیزی او تاثیر مصبت ده نور و نهادون و تاثیرات دونه دیر نیدید. مننه
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم او میلمنو ته سلامونه کوي. اغه امیر د جلال آباد د بیسودو ولسوالۍ د دینګانه تاسو سره تماس کړم.
او هله کومه چې زما ټلیفون خطا نه کوي کله ناکله تاسو ټلیفون خطا کوي دا وایي چې ضرور ټلیفون خطا شو هغه دغه باز ورونه خدان ټلیفون خطا کوي او بخي زما یو پختره ده مورچل سیم نه د اسلام مقدس دین هیڅ یو خزي ته اجازه نه ورکوي چې
دوی بلې تاسو د ځان خبرې کوي بخښنه دی
چې موږ یو ملک تعالی امریکا چې هر څه د اسلام
تاسو خبرې موږ نه سو تاییدولای او همدارز دا چې د دغه رادیو د لارې تاسو خپل نظر شریکولای سي اما دغه چې اذهان مخشوشول او د اسلام د مقدس دین په اړه باندې ناسم معلومات خپرول د دې رادیو په پالیسی کې نه دي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالیجان السلام علیکم زه محمد احمد کندار
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی از موږ میلمنه میرمن اندر حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي
او بل میلمنه ولاله کوم ده جده دغه څه پښتنه درلو
بلی اوس فاطمه مرچل صاحب زموږ سره نسته یوازې حسی اندر صاحب را سره ده که تاسو له اندر صاحب څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ
اندر صاحب چیرې زده کړی چې دا یو کې دا سره راکړي چې د افغانستان کې کړي چې په خارج کې کړي
مننه محمدی صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته فکر کوم چې نور اوریدونکو زموږ سره پر لیکه نسته خو څنګه چې موږ ته تلیفونونه راځي موږ به اخلو زموږ د تلیفون شمیره ده 00008225555 او 09920350 مهرباني وکي اوس په ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم مظلوم یار د خمیری ولایت تخصص د تلیفون پر لیکه
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی که تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لری بلې که پښتنه لری مهرباني وکړئ
دلته خو په علمه کې ښځې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي دلته زموږ ژوند زموږ صحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کښې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خاورې سول خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې را ووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي چې دوی د خپل حق ته به تلاش وکړي چې غوښتنه ونه کړي دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي څوک چې دوی پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلانه کړي خو د دوی هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي
ډېره مننه مظلوم یار